Kirschne Osmanlandi.
ازادي راديو قدرمنو اوریدون کو او زمون د سوشل میډیا قدرمنو چارون کو سلامونه فرشته سها کما یو زلبیا د دیونی ترشنه اسمان لاندې خبرونه کی مو قربانه یم په دې خبرونه کی به په جرمنی کې د جرمنی په مونشن خار کې په روسي پیښه باندې وغږیګو دا چې ولی په غربي هوادونو کې د تاوتری خوالی دغه پیښه زیات شوې دي د ترشای لتون څه دی په دې وغږیګو خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمنی کې څومره پیښې شوې دي. د جرمنی مونیخ ښار کې پر یو شمیر خلکو یو افغان سلرویش کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی او په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمنی ته تللی و او هلته یې د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی په جرمني کې پاتې شي او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده او په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمنی کې د جرمنی د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمنی له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښت کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسی سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې دیارلس تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو. دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلی علتونه څه دی، ولی په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کیږي. نن په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خبرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمال افغان ژورنالیست هم را سره په دې خبرونه کې میلمه دی. او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنون کوي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی. پیل بل ښاغلی ماموزی نه وکړو، تاسو په مونشن ښار کې یاستی ماموزی صاحب، دا راته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه اغلی صحاک. زما سلامونه تاسې ته لمړی او درنو او معزمو میلمنو او ستاسې د تلویزیون له لارې ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوشو پوښتنې ته چې په جرمني کې په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسې وویل او مهرباني مو وکړه، پیښې شوې دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا وسیږي. د خصوصا د وروستي پنځم بیا ورځې د 13 د فبروري چې کومه پیښه وشوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجان ووځي. چې په دې کې یو پارټۍ چې هغه FDP نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره په خپله په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډېری مګم دوی باید دغسې پېښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دین کار واخیستی شي او مخته لاړ شي. مهرباني صاحب
ډیر زیاته مننه. موزه صاحب تاسو په لتونه وغږی د دې ترشا د داسې پیښو ترشا حتمن نور لتونه هم شته دي. وربشو خغلی اشفته تا خغلی اشفته تاسو راته وایي دغه سی پیخ او دغه ورته پیخ په مغربي ټولنه کې په دغه ورسته یو کې ډیر زیات شوې دي، او دغه د کډوالو د پاره اندېښنې هم را پاره ولې دي. د دې ترشا اصلي انګیزي تاسو څه بلې؟
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته ده
علیکم
السلام د باسي او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډیره جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې دغه پیشنه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه یو څه چې خپاره شوي دي، لکه چې جرمي سابقه هم درلودل. دا چې کاملاً د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصب له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب یې ترلاسه کړی. دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغه رواني علل او خاطر چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډیر بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی، او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې دي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل شي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغه حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي، ډیر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري، او د خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقات ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري. دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو، دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري، ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي، او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظه سوی استفاده وکړي.
ښاغلی اشرف، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغه ورته پیښې سیاسي انګیزې لري، نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه پیښو کې افغان کډوال دخیلي، ولی افغان کډوال د دغه پیښو قربانیان دي، او یا هم د دغه سیاسي پیښې ورته ویو سیاسي کړنې ورته ویو د داسې پیښو ولی افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم الته شته دي، ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده، او د رواني لحاظ دا ډیر کې دي چې دغه منفي اغیز پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه، تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظ دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد وطنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل را په ګوته کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږد نه، هغه کسان چې مجازات ورته تاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا دی معذرت غوښتنی حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهراتو کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم. دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پېښ شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام هم دغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیر زیاته مننه اشرف صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سوپی خو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سپی خو په ټول باندې منسوبه وي باید څه وشي؟ په دې به وروسته وګورو ورزو ښاغلی زیرمال صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استي، په دغه وروسته یو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغه سپیښې کوي؟ لکه دغه تیره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقاتو وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپل ویلي وو د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروف شي دغه سي ټولنو ويا دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باس روس تر اغلم دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونز او د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینا. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بلا بلا عوامل لري. اولنۍ یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمون سره دا غدا ده چې ولی په دغه سی ورځو شپو کې په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر لپسې لري. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک تر لاسه کړي هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول د دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډیر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومګه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستن د ځان په ګټه استفاده وکړي. او کومګه غزا کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقوقو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزا کې په زرګونه انسانان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل شو. ډیر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړې، او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي، او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی، لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کال، نه کال، لس کال په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقوقو او د کډوالو د حقوقو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث تر شو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارون کې په توګه ډېر مایوسه یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغه په لودیس کې په ډیره بیړه د انټیګریټ یا د انټیګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغه ژبه زده کوي، هغه ځان ته د کار لټه کوي، هغه غواړي خیالي کې جوړی کی، هغه غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي، او دوی د خار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټيږي، دوی له کاره پټيږي، دوی فراتیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زپ ډیره مایوسی باندې دا خبره کومه، پوهیږم چې په ځنو به بده ولګيږي، مګر څه خپل دی افغان په توګه مایوسه یم. وه خدای د پاره، تاسو دلته د څه د پاره راځي؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوندم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټول ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنگونه کوي؟ ولې یو بل ته زیان رسوي؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دا یوازې د دده له بده مرغه ګټه دار چې خپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان زموږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، زموږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډیر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډیر افتخار پی کیږي. مونږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا ټول خلکو خواري ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغه دلته د وطن د نوم د پاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا د پاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ د پاره کار کوي، د هغه ټول خواري ورسره کوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه کوم چې وروره کچيري ډیر بد ماشان یې او کچيري ډیر زیات ورنکارایو ته ځړ کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه د بیا خپل هوادونو ولې را تخیدلې یې
ډیر زیات مننه زیارمل صاحب. مننه زیارمل صاحب برتم تاسو ته ګرځو پر دغه موضوعات به هم وغږیږو. ورزو اماموزي صاحب ته، اماموزي صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی استال تل افغانانو سره غل کورنۍ او سره پاړی کې استي. ډيري افغانان په دغه وروسته یو کې غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته چې دوی نالوستي دي او داسې کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ ده هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سپیخو په کېدلو باندې چې دا سپیخ کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
غلی صحاک ډیره مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده، سیاسي اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی، تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ، البته پنځشنبه په ورځ باندې ټپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو، موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې مرید هیڅ وخت کې توجه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسائل نور هم دي، بالکل همداسې د خپل پتی منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زیارمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورت ګرځو را ګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې و، چې هغه فهرست ډېر لوړ و، چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې په اسناد ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې سوي په دغو کې اوس موږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې د بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي؟ یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، په پوهنتونونو کې دي، په شفخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یو خبره طبیعي اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډیرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالیستانو سره، دوه ورځې مخکې ما د اتریش ته څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کانفرنس لپاره را روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوي وي، هغه هم په دغه لار کې روان، ځکه ډېری افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره، یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته ځي اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغ په دغه وروستیو څو کلو کې چراغلي دي، یو تعداد ډیر واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلی دی چې هغه خیر لا سوچ پلاس چې خبره نه پیژني په مکتبونو کې په نوم پاتې سي چې زل د لسم او دولسم نه فارغم او حتی دلته خپل لیکل لوستل نشي کولای. دا یو موضوع ده. بل بدبختی دا ده چې دلته راغلی دی بل مرغ بیا هم وایم د ډیر افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي هغه خپل پټای به ګرو کړی چا به قرض اخیستی هغوی به اروپا ته راغلي هغوی ته سلام وي هغه زه نه وایم ډیر خلک به مشکلات درلود هغوی به راغلي سیاسي ستونزې به درلودې هغوی به راغلي خو یو ته دا خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلی دي رالوی سوي دي د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلی دي. نو ته به چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي دغو نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشن کې داسې افغانان وینم زنجیرونه په لاس کې اچولې پکولې په لاس په سرې او په غاړه کې دسمال اچولې داسې حرکات کوي چې ته فکر کوي چې دا سړی یاله د افغانستان یو ولایت نو مداخله مې دي هر ولایت نشي وای فکر کوي چې هر ولایت له خپل ولایت د کلی منځ کې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د افغان په صفت باندې د منلو زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو منی ته دا د زغملو وړ وي او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي ځکه زه ډیری خلک وینم چې دوی ورته خپل فامیلونه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنجیرونه او مغه په کولو هغه دشمنونه را لګل کیږي چې هغه دلته بخي او دوی ویني دا شان دوی ولته ویني چې خلک اکثره په ټیک ټاک کې دي په نور مسایلو کې دي روز مره دوی ویني دوی ورته بسټو نشه د پیغام دا کوي کنه کوي په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم خو دا افغانان نو نه د ما خوښ ته چې افغانان دلته دي درون د حیثیت وخت کړی ده د کار کړی غریبی کړی درس ویلی تحصیل کړی زما خدای فضل دغه اوس پر څلور درې ولادونه د فاکولټي په درشل کې دي دغه اوس یو زوی مې به ولسم ټولګي کې ده او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه بعد خبرم ده ځان صفات به نه کوو خو دا حقیقت او دا ډیرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په ولسم صرف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زرمان صاحب ته معلوماتي به دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي توفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوان ته هغه اخیستی ده جاینماز اخیستی په جاینماز کې د نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هیڅ چا لپاره نه ملاسته نه طالب شته نه کوم
دایسته مننه کور ودان. شفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیښې د انګیزې او علتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستي دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډیری خلک کوي په دغه مفکورې شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده او یا هم دغه د طالبانو مفکورې او د طالبانو کړن لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه سفارتي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکې دی متاسفانه کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ خپل لاسپوسې دولت یې سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاسته ورکل دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل که څه هم دوی دا اقرار نه کوي مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغو همکاریو له طریقه و حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو نو دغه موجګیر وایو لرو. د دې خاطر د انټیګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی او فکر کوي چې به بالکل برحق کسان دي همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي او تپی او نور ته شکنځل وکړي نور سره ملامت کی پړ کی او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې دغه مشخصه منطقي اندیښنې ژبنی اندېښنې دوی ځان سره راوستی دلته په اروپا کې. دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکې درلودم، ویل چې زه افغان نه یم، ګرسر افغان یم، زه خراسانی یم. قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو، او غوښتل چې د سره همکاري وکړي، مګر دی متاسفانه دغه رقم راپارول شوی و چې بالکل یې ونه منل. دغه رقم تفکر، دغه ډول فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراسانی یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم، یا د مثلا ژبنی مسایلو پسې ګرځېدل یا مذهبي مسایل ډېر د حد زیات جدي ګڼل، دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکاناتو څخه بالکل لري کوي. یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسان چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل، د هغو کسانو پلوي کول دي، او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي، مړي دي یا ژوند دي، مګر د سیاسي لحاظه هغوی هم خپل دوران تیر کړی، دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي. او د دې خاطره دوی کله چې دغه رقم اجراءات کوي واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي، که څه هم مسؤلیت فردي دي، مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې زموږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې څه هم اکثریت نه لري، مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا د دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډېر ناوړه استفاده کوي، او غواړي چې ټول افغانان، ټول خارجیان، ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پرې بد کړي.
مننه شفته صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي. دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي، دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډیری داسې ځوانان لکه دغه د تیرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و، خو په ډیر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه دوی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې دغه سپیکو شکار کیږي، دغه سی ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي توندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځانته مشخصه بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږ په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤل کسان د امریکای وویل چې موږ د کومونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده، خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ د دغه تشکلاتو په بنسټ ایښودل کیو. دا چې مثلا د القاعده مشر سره کوم د کوم ځاینه افغانستان ته راوستل شو، دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامه لري، پیسې لګي، همدا اوس چې د داعش کسانو مثلا جذب کیږي په میاشت کې څو سوه ډالر ورته ورکول کیږي، کوم کسان ورته ورکول شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه ځانمن شوی دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې ډېر خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري. دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي، د اروپا څخه راضي، د ناتو د هوادونو څخه دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا تمویلیږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پیژم په د هایمونه کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري، او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري. دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لار پیدا کی دوی له طرفه تشویقی او تبلیغات هم په دغه هوادونه کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی ارخه ګوندونه ډیر قوت موندلې په دا ورسته یو کلونه کې، نو دوی کولی شي چې دغه تبلیغات لار به لارې سي او دغه کسانو اشکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت که د خارجیانو دی، که د عربانو یا د افغانانو دی، یا د مسلمانانو دی، یو اساسی قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابري، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه موارد کې دوی توضیف کړي دي چې د رادیکالیزم د خپلو ګټو په خاطر ورزنه استفاده کوي او ګټه پورته کړي.
مننه آشف صاحب. زیارمل صاحب، تاسو راته ووایئ چې د دغه سی پیښو وروسته د دغه پیښو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنیو کورنیو باندې څومره زیات وي؟ لکه تاسو هم هلته له کورنیو سره ژوند کوئ، او څنګه چې مخکې ښاغلی ماموزی هم دغه ټکي ته اشاره وکړه، هغه هم اولادونه یې هلته درس وایي، دغه ماشومان کله چې مکتب ته ځي، او یا هم هغه څوک هغه ځوانان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي، د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سپیخونه وروسته څنګه یي، او کډوالو ته څومره دغه سپیخي ستونزې رامنځته کوي؟
ډیره مننه. اول خو زه په دغه سپلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سی روزلي، او زما هیله دا ده چې ټول کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زستاسې د پښتنې جواب نمخ کې پام دې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي، هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړئ خپل اولادونه د هماغه ځینې هم لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساتونو ساتونو چور سره خبرې کوي، دوی ژوند ته متوجه کړي، او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري، په هغه اړه ورسره بحثونه وکړي. ځکه کدا کار ونه کوي، دوی ورځ تر بلې بیلاری کوي، او زیان یې نه یوازې ځان ته دی، بلکې ټولنې ته دی، چیرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بدی اغیز چې دی دی ډیر زیات دی، کڅم جرم پر دی دی مخکیم د باس کنوالو په دی باندې باس وکي ښکارا ده. مګر د غنوم باندې چې مونږ او تاسو بحث کوو، هر هیوا دی، هر ملت ځان ته یو نوم لري، او د غنوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د ماغه جغرافي دی اوسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نو وروسته زما بچي مکتب ته ځي، کورس ته ځي، او هغه په دوه چلندان هم سمفانو سره کینی، کله چې دا بحث کیږي، او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي، نو سما یاد مموزي سی اولاد، یاد بل افغان، یاد بل افغان، ښکارا ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي، هغه به زوریږي، او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي، او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شو سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه، او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څم تروریزم هیڅ کرخه نه لري، او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو وجود بحث دی، او د دې مسؤلیت بیرته لودیس ته راوړي. دا رامنځته کوي څوک؟ دا حمایه کوي څوک؟ دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک؟ بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي؟ جالبه دا دی تاسو وګورئ، چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي، داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي، بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډیر وګد بحث دی، او دنیا په دې باندې پوهیږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغه دامونو کې نه خلی، او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تن استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالات او پاره د نظریاتو دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات خون کې دي او دا ډیر زیات زیانونه لري پر اتمونکو کې. په سیاسي لحاظ دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هغه هیواد کې کوي که هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل هیواد کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پیرایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي دوی په خپلو حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او دغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتګ په برخه کې، د کورنۍ د ادغام په برخه کې. دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیښه کیږي افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. او وی وای څوک وای خزمه قبولي به څنګه کیږي، څوک وای کیس به څنګه کیږي، څوک وای پریبم دی کبیر دا بمبو شړي، څوک وای کورس براکی خراب یې نه کی، څوک وای لاس کلو کې به قبولي راکی کشل کلو کې به راکی. یعنی دغه ډول غالي پښتنې دلته د خلکو سره دی او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او کوګد به حال کې ان د دروغي او ان د ژوند د بربادي لامل کیږي. نو بیا هم کزه ستاسو پښتنه ته د نچول په توګه وایم د دې ستونزو د حل لار دا ده چې اوس چې موږ خپل هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو نو موږ خپل هیوادوالو ته مخاطب یو. زمونږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی زده کړي کړي او د هیواد ته راغلي هغوی د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کوي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کوي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي هغوی د مهرباني وکړي ادغام ته د مخه کوي او یو بل ته د لاس ورکړي. ژبه سام د سیاسي ګوندونو د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ د دوی مخالفت دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایدیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر بریده باید نه شي په څوک چاپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپل هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا 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 صحیح نه ده. او زه فکر کوم چې په وګد محل کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېر سخت مشکلات را مخې ته کیږي او کاملا من په دې حق له مایوس یم. دا دا معنا نه لري چې ګوند یارو پاز منګ ډېر خوخه ده او یا دا جرمني زمونږ ډېر خوخ دی او مونږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زمونږ د زړه سر دی، د وطن خلک زمونږ مټي دي، مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید خنوم پرې.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزي صاحب ته موزي صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې دغه سپی خوروس کډوال او یا هم افغان میشته بهرنی او کورنۍ او تاسو مرستون زیرا مخته کیږي، تاسو دارته وای چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو له خوا دغه سپی ټولنې څه مسولیت لري ورسته دا چې داس یو پیخه کیږي ویل کیږي چې دغه پیخه فردي او یا هم جرم فردی دی. نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا غ منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت را کم شي او یا دا چې دغه سپی خوروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي د دغه سي مکرونو مخاوني ولشي به ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي، داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې؟
ډیر زیات مننه. وخت دار چې مخکې مهم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک د په غاړه نه سیاسته هیڅوک د په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی د دلایل چې وایي خو به زه به دې ما پښتنې زه تاسو سره خبرې نه شم کولی. مشکل زموږ دلته دا ده ډېری افغانان چې په پښتو په الماني ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري، یو خو الماني ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا مخکې خبرې ته راځم چې دین باندې دې هم څوک نه راځي ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر لا زیات خو بیان او فکر په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم دغسې حالات نه متزر سوي د زه هم چې د جرمني کې ناس هم ته یو لتون نه شه دغه موږ تاسو ته توزه نه شه البته اکثره دغه مشکلات قربانيان موږ راغلي په هر حال سم سړي د سکاله د دادو پر کې تقریبا خبر لته دادا چې څنګه کولای شو تاسو سوال جواب تر ازمه چې څنګه کولای شو د خلکو سره وغږیږو. موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس درو چې څه کولای شو څه باید وکړو او لغه نه وروسته په لنډ مهال او اوږد مهال کې څه کولای شو چې د افغانان راټول کړو او دوی سره دوه پوهاوی ورکړو چې وروره که ته دلته جرمني ته راغلی جرمني کې به ډیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځه دلته نور ډېر ښه مثبت شیان شته دلته انډستري ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللی هېواد ده دلته ډېر نور شیان شته چې لغه نه ګټه پورته کړو. دغه حالت کې چې تاسو روانې دا زغملو نه مونږ ته دا نه انسان د انسان په توګه دغه ټولنې د غړي په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هیچا لپاره او متضرر کیږي ټول افغانان. ما لکه مخکې چې یادونه وکړم ما هدف دا نه و چې خپل زوی دا مې یو مثال ویل زه باور کوم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 95% سپونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 15% 15% سپینګری وبشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې خدای غواړي یو لوی فضل ده عجیل ده موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته. مخکې چې ما تاسو ته د جنماس په مکتب نه وکړه هغه ته خلکو په دې دغه لکان چې دغه لکل تل مونږ کې همیشه نه دي نو په جنماس د کلیزه تاسو کوي چې موږ د خارک موږ هدف ده نه چې دلته ځان د خپل د یو مثال وایم دا تنه هیوا زنین دلته په دې ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لشرونه مډیر مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یو مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي. خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام لرو د ماګاک د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهېږي په انفرادي ډول یې که 15 نفره یې که لس یې که شل یې که په ټولنو کې دا راټول کړي دوی سره وغږېږي تر څو دوی ته لږ پوهاوی ورکړي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بدي او زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ بدي شي. مهرباني وکړئ
مننه کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفتا صاحب نه هم همدغه ورته پوښتنه کوم اشفتا صاحب تاسو راته وایي چې دغه سی پی خو نه وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټولنې او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سی وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډیری کډوال په پاکستان کې وي هم په ایران کې وي نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته دراتک د پاره هغه ویل کېږي د ډیری کډوالو ویزې را دي شوې دي. دغه سی کډوال باید څوک یو په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا د دوی د لاس هم څه کېږي چې دغه سی کډوالو د کیسونو د ردېدو مخه ونیول شي؟
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوی اوف نامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضي موارد کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکوي چې دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي. نوم یې نه اخلم تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان سره یو تعداد کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعه ورسېدل. دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوف نامه یې هغه کسان چې قرار و چې 34,000 کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل. تقریبا 14,000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړی وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو. دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل وسخه چې دا روسي او ورځو کې پیش اسول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لورپوري کچه بالکل د هدا زیات تبلیغ شوی چې بلاد خارجان را نسی قسم جرمنی هر کال تقریبا نیم میلیون کسانو ته ضرورت داری چې باید تراسی او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوندو ضرورت درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري، مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاست مران مداران کله چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکوي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسي، مګر کله چې د قدرت ته ورسیږي په عملي توګه دوی دغه خارجیان نه ایستلی سي او نه د حتی تعداد محدودولی سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دی، او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر آخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته ضرورت هم لري یو ته خارجان د بایدل تراسي، مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد تانیې په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان در صورت کې ډېر ښه دي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو، دغه مسایل به حل سي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شفته صاحب، دغه ټکی ته کتم شو دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکو اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي ک دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوندې دوی دغه ټاکنی وګټي او یا هم ډيري چوکي په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ آیا دوی به هم دغه کړنې پلمه کې د کډوالو د کیسونو د ردولو د پاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندېخني شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلې. یو تعداد دیموکراتان دي په تور د مثال اس پی دی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي، او په مقابل کې آی اف دی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي، یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم، یا سی دی او که سم نوم کریس دیموکراتی، مګر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانګیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف دی سره او بی اس بی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپل هوادوالو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکیل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان درې میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمنی د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمنی افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمنی کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریده، او همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مر سره وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسي.
ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدور ملشی کرے ڈوڈے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان